سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زغه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ام پیل په خبرونو کوو. پر ایران د اسرائیل د تیر شپې پیل شوی بریدونه لا امر روان دي. د ایران فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز پر ښار اسرائیل بیا بریدونه پیل کړي. اسرائیل ویلي په تبریز کې د ایران پر یوه هوایي ډګر بمباري کړي. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزی قمندان غلام علی رشید وژل شوي. له دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو بیان خپور کړه او ویلي دي چې د دې عملیاتو هدف د اسرائیل د ویجاړولو لپاره د ایران د ګواښ شنډول دي. د ایران د دولتي خبري آژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژۍ د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پانتون رئیس مهدي تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. د اسرائیل پوځ ویلي په لومړنیو بریدونو کې د اسرائیل 200 جنګي الوتکو ګډون کړی و او شاوخوا 100 هدفونه د ایران دننه په نښه کړي دي. بل لور ته د اسرائیل پوځ ویلي ایران په تیرو ساعتونو کې تر 100 ډېرې بې پیلوټ الوتکې اسرائیل په لور توغولي. اسرائیل د یو شمیر ایرانی ډرون د غرزولو ادعا کړې. د اردن پوځ بیا ویلي دوی د خپل هیواد په فضا کې یو شمیر ډرون الوتکې ویشتلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي پر ایران به بریدونه تر 2 ورځو پورې روان وي چې اهداف ترلاسه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران وغوښتل چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالډ ترامپ نن په خپله خواله رسنۍ سوشل تروث کې ولیکل ډیری وژنې او ویجاړې شوې خو لا هم وخت شته چې دا وژنه پای ته ورسیږي. ترامپ دا خبرداری ورکړی چې راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به سخت وي. تر دې مخکې د امریکا د بارونو چارو وزیر مارکو روبیو ویل اسرائیل په خپله حمله کړې ده. امریکا په دې حملو کې ونډه نه لري. بل لور ته د ناټو سرمنشي مارکرو ته د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول د ناټو غړي هڅولي چې د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په دواړو لوریو اسرائیل او ایران غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او پرې نږدي چې جګړه پراخه شي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په یو بیان کې دا حمله غندلې او د ایران د پوځي قمندانانو او د اټومي پوهانو وژنه یې ترور بللې. طالبانو دا حمله د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څرګنده سرغړونه یاده کړې. سعودي عربستان، متحده عرب امارات او قطر همداراز عمان چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب کوي د اسرائیل حمله غندلې ده. چین په یو بیان کې پر ایران د اسرائیل بریدونه ته ژور اندېښنه ښوولې او دا حمله یې د ایران د حاکمیت نقض بللې. د اسرائیل د پوځ بیان برید جنرال ایف دیفرینو ویل د اسرائیل د بریدونو له امله د ایران د یورانیم د غنی کولو اصلي مرکز نتنز ته سخت زیان اوښتی دی. د اسرائیل د پوځ بیان خبریالانو ته په آنلاین غونډه کې دا هم ویلي چې د اسرائیل پوځ د تدریجي پلان له مخې مخته ځي نو ممکن د عملیات اوږده وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنرۍ په یو راپور کې ویلي په څه باندې 10 میلیونه افغانانو خپل کورونه پرېښي دي. یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې د پنجشنبه په ورځ خبر کړ ویلي په ټوله نړۍ کې د بیځایه شو خلکو شمیر 122 میلیونه ته رسیدلی او افغانستان له سودان او سوریه وروسته دریم هیواد دی چې ډیر خلک یا کډوال شوي یا له خپلو سیمو بیځایه شوي. په دې راپور کې راغلي چې ګڼ افغانان د شخړو، اقتصادي ستونزو، وچکالۍ او نورو طبي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي. د راپورونو له مخې د سودان 14 میلیونه، د سوریه 14.5 میلیونه او د افغانستان 10 میلیونه او 3 لکه استوګن یا په خپل هیواد کې دننه یا نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
داعش په افغانستان او سیمه کې دا موضوع مو د بحث لپاره غوره کړی ده. احمد چې بریم بیا مو هم هر کله مو کوم. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشن بی پورس د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل پوروسیو میاشتو کې داعش خراسان څنګه سخت ځپل شوې ده. د دې امریکایي جنرال په وینا طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمن سره د سیمو ته پښه کړې دي. د جنرال کوریلا تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو د کابل په قصبه سیمه کې د داعش د ویځالې د لمنځه وړلو خبر ورکړ. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش توغړي وبښل او یو اندازه مهمات ترلاسه کړل. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داعش خراسان څنګه افغانستان او منځنۍ اسیا ته شای تر ټولو ستر تروریستي تهدید وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو هاتف مختار او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مختار صاحب، کلمړی له تاسو واورو، تاسو ته ستاسو د معلوماتو په اساس باندې داعش د سیمه لپاره څومره تهدید ښکاري؟
شبر صاحب سلام، تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان ملت او خلک زمونږ غږ اوري. زه په دا انده باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمه لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلفو لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونا او جماعتونه وران شوی او خلک به زندان ته چول شوی. اوس ته فرصت راغلی چې افغانان دې باید د یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا تکول کیږي او زپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامن کړي او افغانان د لپاره او د دوی د زپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخې یو دریز ولري.
مننه مختار صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
صلاح الدین سیدی د چارو کتونکو هم په خبرونه کې را سره وصل شو دي، خو مخکې تر دې چې له دوه سره مو رابطه ټینګه شي، بیرته مختار صاحب کله تاسو واورو، تاسو وایئ چې وویل چې داعش ته سیمه لپاره خطر دی، د افغانستان په برخه کې مو توضیح کړه، ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ اسیا لپاره هم جدي تهدید دی، آیا د افغانستان لپاره منځنۍ اسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ اسیا کې هم د ډلې رشې څرګندولې دي؟
زما په باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نورسته تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیا لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د آدرس یا د افغانستان جغرافي هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوی چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول سي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې سو تورستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بل اخر د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلک قرباني نکړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید دا وی چې زموږ جغرافیه پاسته دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده ده او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځې کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی، او د دې لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پاتې دنه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي ویلي دي چې روسیا به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې وډول د موضوع ته اشاره وکړه. د زمیر کابلوف د خبري رويټرز اژانس تیرونه خبرې کړې، خو کابلوف داونه ویل چې روسیا به له طالبانو سره څنګه مرسته کوي. روسیا څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیا اطلاعاتي امنیتی او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیا کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیا کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم ترلاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیې لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی. د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپیل سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیه د هیچا پر ضد پس له دې نه استفاده نه کړو، او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ شي. او زموږ معلومات هم دا دی چې د طالبانو اسلامي امارت یا د افغانستان حاکم نظام قطعا د پالیسی او استراتیجی دا دی چې د داعش پر ضد به جنګیږي او نړیوال هغه قوانینو ته به درنو سترګو ګوري، او افغانستان پس د دنه به یو ناپېلې استراتیجیک او بی طرف سیاست لري، او د داعش ځپل د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر دی.
مختار صاحب، د سیشن بی پورس د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف د اسپانیا په مادرید کې غونډه لرله، او په دې باندې ټینګار وکړو چې دا ډله باید وځپل شي او اجازه ورنه کړل شي چې دغه د دوی په وینا دغه تروریستي ډله د آسیا له لوري یا د افریقا له لوري بیرته د اروپا ته رخنه وکړي او هلته ګډوډي رامنځته کړي. د دغه غونډې نه په افغانستان کې واکمن طالبان څنګه استفاده کولی شي چې د لویدیز مرستې د داعش ته ځپلو لپاره جلب کړي؟
زما باور دا دی چې په اسپانیا کې چې کوم غونډه شوې د غونډه مونږ تایید کوو، خو اروپا دې باید مخامخ د طالبانو سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي، خصوصا په امنیتي مسایلو کې. د طالبانو دریځ هم دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان جغرافیه به د هیچ چا لپاره تهدید نه وي. که اروپا غواړي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه وي، که اروپا غواړي چې داعش د افغانستان له لارې هم اروپا او هم نورو ملکونو ته ګواښ نه وي، تر ټولو غټه او ستره لاره دا ده چې د طالب سره د تعامل او تفاهم لاره خلاص کړي. او تعامل او تفاهم دا دی چې باید د داعش په ځپلو کې د طالبانو سره همکاري وکړي، او دا د اروپا لپاره هم مفید دی. له بل اړخه ګورو چې ډیر ملکونه په دې خطه کې شتون لري، ایران او زموږ ګاونډی پاکستان هم د داعش لپاره څه مشخص تعریف نه لري. د طالبانو یو ادعا دا دی چې داعش د پاکستان له طریقه راځي افغانستان تخریبوي او د افغانستان د خلکو امنیت خرابوي، او داعش د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. زه فکر کوم یو انټرنیشنل کولیشن ته یا انټرنیشنل یا نړیوال ائتلاف ته ضرورت دی دا دی چې د طالب سره د داعش په ځپلو کې مخامخ کړي. نه بل اخر چې طالبان څنګه کولی شي دنه استفاده وکړي، طالب دې باید خپل ناپېلې دریځ او د افغانستان ستراتیژیک دریځ من حیث یو ملت نړیوال ته معرفي کړي. اول دا دی چې د افغانستان جغرافیه د امریکا او د اروپا پر ضد هیڅ کله نه استعمالیږي، او نه مونږ چاته اجازه ورکو چې د افغانستان جغرافیه د روسانو پر ضد یا د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. اما هو افغانستان یو آسیب پذیر ملک دی، دلته 50 کاله جګړه شوې، استخباراتي شتون دلته، نیابتي جګړه شوې، نور ملکونه هم اوس غواړي د افغانستان په امور کې مداخلت وکړي. غوره دا دی چې طالب د مخامخ پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې په مادرید کې هغه ملکونه چې د داعش د ځپلو لپاره اتحاد جوړ کړی، دریز جوړ کړی، پرته له طالب سره د یو کاونټر پارت او د تعامل او تفاهم له لارې داعش په افغانستان کې نه ځپل کیږي.
مختار صاحب تاسو وایئ چې نړیوال د طالبانو سره یو تعامل تل هر پرانیزي د دایشت زپلو لپاره، لیکن په ورته وخت کې چې پتیرو څکمو څلورو کلونو کې ورته ګورو، نړیوال طالبانو ځینې غشتنې لري، ځینې داسې غشتنې چې له نړیوالو اصولو سره سمې دي. فکر کوي چې طالبان که هغه ځینې مهمې غشتنې چې تکرار به میزینی مثلا د جنو مکتب او تعلیم او کار دغه څه غشتنو ته سر ټیټ نکي او دا ونه منی چې دا د دوی د ولس او د افغانانو په خیر هم دی، آیا نړیوال بل دوی سره نشتی شي؟
خبرې دی یو کومنګ ګورو چې نړی د افغانستان نسه غواړي، هر ملک په شمول دی اروپا، امریکا، استرالیا، پاکستان، ایران او روسیا، چین، د خپل منافعو او د خپل استراتیژیکو منافعو په کتو سره د افغانستان سره معامله کوي. که اروپا رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د پوهنتون دروازې خلاصې شي، د تعامل او تفاهم خبرې خلاصې شي، تر ټولو غوره لاره دا ده چې باید په یو انټرا افغان ډایلاګ یا په یو بین الافغانی کانفرنس باندې د کار وشي چې د هغه په نتیجه کې طالب تدیت اړ شي چې بین الافغانی کانفرنس ته حاضر شي. دویم موضوع دا دی چې کومو په امنیتی لحاظ ګورو، امنیتی لحاظ طالبان د امریکا لپاره، د نورو ملکونو لپاره هیڅ ګواښ هم نه دی. غوښتنه به دا وي چې د تعامل او تفاهم ژبه باید شروع شي، او وروسته دا د افغانانو حق دی چې د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون دروازې ورته خلاص وي. خو زه فکر کوم چې د دې تعامل او د تفاهم ژبه د خلاصولو لپاره، دروازې خلاصولو لپاره، طالبانو ته اړین او ضرورت دا دی چې د خپل ملت هغه اصلي شرعي، اسلامي، اخلاقي، دینی، سیاسي غوښتنو ته غوږ کیږي او عملي کړي. بله،
مننه مختار صاحب.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه ل آزادی رادیو.
آزادی سپو کې پروګرام تاسو له آزادی رادیو اوري. دا خبرونه په انټرنیټ کې په sajradio.com کې نیولای شي. د بحث موضوع مو ده داعش په افغانستان او سیمه کې. په خبرونه کې مو میلمانه دي حاتف مختار او صلاح الدین سعیدی هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. د دوی هم هرکلی کوم. سعیدی صاحب، کله تاسو نه په دې اړه واورو چې داعش تاسو څنګه ډله ښکاری، خصوصا داعش خراسان څنګه؟
مطمئنا د داعش ډله هغه په اصطلاح د اسلام تر نامه لاندې افراطی ډله ده چې د اسلام په نامه په نړیواله کچه خپل برنامه لري او د خپل برنامو د عملي کولو لپاره یو سلسله نړیواله بی عدالتي دلیل راوړي، او د هغه په نتیجه کې د ریکروټمنت او یا د غړو پیدا کولو په نتیجه کې په داسې افراطي عملونو لاس وهي چې د هغه په نتیجه کې په واقعیت د امر کې بنیاد د اسلام ته ضرر رسي.
مننه مختار صاحب. له افغانستان اورې خواته پروسی کې د سر راپورونه خبر شول چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمن جګړې دي. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د بلوچستان په مستون کې د ډیرو سختو جګړو خبرونه خبر شوی و چې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمن شوي دي، او هغه وخت د سر راپورونه هم خبر شول چې په لسکونو کسان وژل شوي دي په دې جګړو کې. دغه داعش په بلوچستان کې تاسو څنګه ښکاری؟
اول خو مونږ دې خبرې تصدیق یا غیر تصدیق یا تایید کول یا نشو کول، کوم کرا دقیق معلومات نه ده شوی، یو تر کوم معلومات چې په سرفیس کې راغلی هغه مونږ هم اوریدلې. خو د افغانستان دریز د پاکستان په امورو کې د مداخلت دریز نه دی. زمونږ دریز یعنی د افغانستان د ملت ستراتیژیک دریز دا دی چې مونږ نه غواړو د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړو. خو د پاکستان نه مو غوښتنه دا دی چې هغه مسائل چې د پاکستان د ننه بلوڅان یا پښتانه ورسره مخامخ دي، مشروع حق دي، باید پاکستان ورته غوږ کیږي، که نه پاکستان به ډیر ستر ګواښ سره مخامخ وي. خو دا چې د پاکستان ځینې مطبوعاتیان او یا د پاکستان حکومت دا ادعا کوي چې افغانان یا ګواکې د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت دلته لاس لري، زه په کلکه دا ردوم افغانستان د چا په امورو کې مداخلت نه کوي بلکې دوی د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي. که اجازه راکړي دلته یو ستراتیژیک نقطه باید ووایو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته وصل شي، تاسو ګورئ چې پاکستان اوس 250 میلیونه نفوس لري او 3 کاله وروسته د پاکستان نفوس 450 میلیونو ته رسیږي. پاکستان انرژي ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، منځنۍ آسیا ته ضرورت لري. غواړي دې ملکونو سره د تعامل او تفاهم خبره وکړي، انرژي ته لاسرسی ولري، پرته له دنه چې د افغانستان سره خپل قضیه حل نه کړي، د افغانستان ملي منافعو ته په درنو سترګو نه ګوري، د افغانستان ملي حاکمیت ته په درنو سترګو نه ګوري. افغانان به هیڅ کوم لار نه لري پرته له دنه چې د پاکستان په مقابل کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. دویم موضوع دلته دا دی چې موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو او نه افغانستان جغرافیه تر اوسه د پاکستان لپاره تهدید پاتې شوی. دا د امارت اسلامي افغانستان د اوسنۍ نظام حاکم نظام سیاست او پالیسی هم دا دی چې زه درته وایم او موږ په دوی ویب سایټونو کې او مقالاتو کې او د دوی مشران هم دا شی وایي. دریم موضوع دا دی چې پاکستان د خپل د بام واور زمون په دیوال یا زمون په باندې نه پرځوي. دوی خپل مشکلات دی بلوچستان سره لري، دوی خپل مشکلات دی پښتنو په سیمو کې لري، دوی مشکلات دی سندیانو سره لري، دوی مشکلات دی ام کیو ان سره لري، دوی داخلي ډیر مشکلات لري. دوی یو 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 منتخب رهبر عمران خان دوی په زندان کې اچولی. د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، پاکستان یو پوروړی ملک دی، پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت کړی. زمون غوښتنه دا دی چې مونگ من حیث دیو گاوندهی دوم را ویلی شو چه مونگ دی پاکستان پا امورو که مداخلت نکو، اما غشتن مدادی چه پاکستان من حیث دیو آزاد او خپلواک ملت افغانستان تا دی احترام پا سترگو بگوری او دی مقابل احترام پا نتیجه که افغانستان کولی سی پاکستان سرش تعلق ولید.
مننه سیدی سب، که لطاسو هم دا پشتن وکمه سی پا بلوچستان که دا داعش ډله را پیدا شوی ده او راپورونه وایي چې له بلوچ وسلوالو سره هم نشتی کړی دي. دا ډله څنګه دلته را پیدا شوی ده او څنګه نفوس کړی دی؟
مننه. یو خو خبرې دي او یو عمل د دې لري. هغه څه چې په میډیا کې ویل کیږي د هغه څه نه چې په واقعیت کې دي متفاوت دي. دې مسائلو کې مختلف لاملونه تاثیر لري. دا چې مثلا داعش په عربي هیوادو کې ځپل کیږي او دغه په نتیجه کې په پاکستان کې وسیع امکانات پیدا کولای شي، دا هغه واقعیت دی چې مستندات دي. دا چې داعش وکړی شي دغه مناطق لاره نه روسیه ته او دغه متحدو په اصطلاح قلمرو ته مشکل وارد کی، دا هم مطرح ده. اما هغه څه چې دلته زموږ معزز میلمه هم ورته اشاره وکړله، زما په پوها باندې هغه څه چې طالبان په شکلي شکل باندې مطرح کوي او نسبت د هغه څه چې واقعیتونه دي، پاکستان دومره ساده نه دی. پاکستان پوهیږي چې په ملک غیر کې آباد شوی دی. پاکستان پوهیږي چې درې حصے د څلورو حصو نه تاریخي افغانستان دی. پاکستان پوهیږي چې دلته په موجوده پاکستان کې په هرو مظاهرو کې میلیونی افغانستان بیرغونه پورته کیږي او پلس هاو نور مواردی چې پاکستان پیگی که افغانستان پا پخوو درید و پا زنگل بازار او تمام نور شیان پا خپل پخوو پا خپل صلاحیت آمدی که داد پاکستان د مامغه وجودی فلسفه پا اصطلاح منطبقی. پا دی خاطر بانی دا مشکل پا داسی سادگی هم نا لیگی چه منگا دا پاکستان تا ہوئی چه منگا مداخلہ نکو تا منگا مسرا مداخلہ بکو. دا یو خوب دے، یو خیال دے پا عملی لحاظ دے اگر سیاست دے علیف با پا شکل باندے چه پا سیاست کے منافی دے او مسالے دائمی دوست و دشمن نشتا. پا دی ارتباط باندے مطمئنن داعش تیپا افراد مطمئنن د ګټو د مصالحو پر بنیاد باندې چې څنګه د پاکستان د تجزیه په ارتباط باندې د موجوده چې بلوچستان دا کړ کی او څنګه پاکستانی استخبارات د داعش ترنوال نن د بلوچستان په ضد باندې په جنگ اچول شي دا چې واقعیتونه څه دي کوي دا هغه مسائل دي چې په ډیرو مواردو کې هر کیس باید په جداګانه استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د مستنداتو پر بنیاد باندې بررسی شي او داسې عمومي قاعده چې موږ ورته واحده قاعده بیان کوو دغه پر بنیاد باندې دا مسله تحلیلي ارزیابي کوو زه فکر کوم ډیر سخت کار به وي تشکر
مننه مختار صاحب د داعش په ارتباط دا راپورونه خو وزیر یو په مختلفو ډولونو د سیمې د داعش خراسان څنګه په ارتباط ورکل شي بده چې د بیلابیلو هیوادونو غړي په دې ډله کې راغون شي ودي په روسیې کې د ترکیه نادول اژانس راپور ورکړ چې د اوزګور اولتون پونم د داعش یو غړی د افغانستان پاکستان په پولیس سره نشته نیول شوی دی او ترکیه له پاکستان مننه هم وکړه چې په دې برخه کې مرسته ورسره کړې ده دغه د مختلفو هیوادونو غړي څنګه په یو پلیټ فارم کې راغونډې دي چې د لری لری سیمو
د دې اندغه خبرې معنا دی چې داعش یو نړیوال پدیده دی او نړیوال استخبارات پکې لاسته د قطعا د خبرې دلالت کوي چې افغانان د داعش نه ترا دی نه بنسټګر دی بلکې افغانان د داعش د فریدې لخوا تهدیدی دي او د داعش افغانان هر شپه ورځ د داعش په ضد خپل ستونزې لري او نړۍ سره هم شریک کړي اجازه راکړئ دوه نقطې ته دلته اشاره وکړو اول دا دی چې موږ کوم موضوع چې د پاکستان سره تاریخي موضوع لرو او د افغانستان یو جغرافیا د پاکستان سره اثر لاندې دی دا تاریخي واقعیت دی چې هیڅوک ورنه انکار نشي کولی دا یو فکت بحث ته ضرورت لري اما موږ د افغانستان ستراتیژیک اهداف ته نشي ویلی چې هو موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت کوو موږ پاکستان ته بمونه لیږو موږ پاکستان ورانوو وجه دا ده چې پاکستان له داسې خبرو په ادعا کې پاکستان په نړیوال سټیج کې د پاکستان لپاره مفید او مؤثر دی او نړۍ به د پاکستان تر څنګه ودریږي موږ باید په داسې مسایلو کې هغه ستراتیژیک اهداف په نظر کې ونیسو د افغانستان منافع په نظر کې ونیسو افغانستان هیڅ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي افغانستان پاکستان ته اسلحه نه لیږي افغانستان د بلوچستانو په معامله کې مداخلت نه کوي افغانستان د پاکستان په امورو کې هیڅ داسې مداخلت نه ده کوي چې هغه د پاکستان لپاره تهدید وي بل موضوع دا دی د کرښه موضوع دا د افغانستان حق دی چې په افغانستان کې داسې یو سالم مقتدر په خپل پښو ولاړ افغانستان د افغانستان د ملي ګټو په نتیجه کې او د خلکو د بطن او متن نه وتلې وي په علوم سیاسي کې بالانس آف پاور یعنی موږ قدرت او توان د ولرو چې بیا د ډیورن موضوع وسیرو خدا مو حق دی د وخت سره ورسره خبرې وکړو کچیر موږ دا موضوع سیرو چې نه ولا په مظاهرات کې بزرګونه افغانان د افغانستان بیرغ اوچته وي هم د افغانستان بیرغ اوچته وي بس کول ګلزار دا خبرې د ساده او بسیط هم نه دي افغانان غواړي چې د پاکستان سره ښه تعلق ولري او نړۍ ته هم دا وایي چې د افغانستان جغرافیه د پاکستان لپاره د ازبکستان او د ترکمنستان لپاره د تاجکستان لپاره د روسیې لپاره تهدید نه دی د داعش موضوع او د داعش پدیده یو استخباراتي نیابتي نړیوال پدیده دی چې نړی باید د طالب سره د اوسنۍ حاکمیت سره د داعش په ځپلو کې کار
وکړي
او بل موږ غواړو چې په افغانستان کې داسې یو روایت منځته راوړو چې هغه روایت افغانستان وژغوري هغه دا دی چې طالب دې باید د تعامل تفاهم سره لویه جرګه انتخابات هر موضوع چې دی هغه باید غور
وکړي مننه مختار صاحب بیرته سیدی صاحب د داعش موضوع ته کراو ګرځم سیګار په یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2000 او 3500 ترمنس داسې وسلوال شته چې دوی په د داعش لپاره کار کوي او د داعش لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر بیا ویلی وو چې کوم غړي چې د داعش دوی تر اوسه پورې نیولې دي د هغوی یو لوی برخه یا د پاکستان اتبادي او یا هم د تاجکستان. دغه داعش کڅه مختار صاحب مخکې توضیح کړل چې دا خو نړیواله پدیده ده، لیکن د سیمې په سطح باندې هم د مختلفو هیوادونو غړي پکې راټول شوي دي، نو یو جدي تهدید نه ده؟
مطمئنا افراطیت دا چې بری
بل اورم ساسو आवाज اور مهرباني
زما واشته اوس
بل بله
دا چې افراطیت د اسلام ترنامه لاندې دا غ فهم پر بنیاد باندې چې دی لري هغه نړیوال او خوات پر بنیاد باندې دا مطمئنن اوږد باز دی، اما په مرکزی آسیا کې تاجکستان او ازبکستان او په داسې په دې جمهوریتونو کې مطمئنن حکومتونه یو سلسله داسې افراطی حرکت کوي چې هلته ډېر خلک په قار کړي دي. همسایګان همدغه هیوادونه دي چې دلته کولی شي تنفس وباسي. دا چې طالبان د داعش سره اوس کوم تړاو نه لري زما په پوهه باندې، په هغه وخت کې چې د جمهوریت د نړولو خبر وه تمام افراطیون په شمول د پاکستان د طالبانو د اس ای مرسته باندې متحدان د طالبانو سره په افغانستان کې جهادي کارونه مخته وړي دي. اوس چې دا تفاوتونه دا حالت نه راغله آیا تر کومه هده پورې به دوی وکړی شي ځان اور نه بیل او یا یې بیل کړی دی او څومره به اعلامیې تاسیم وکړي په عمل کې به څومره دا کار وشي مطمئنا رسمي سیاست خو همغه دی چې جناب مختار صاحب اعلان وکړو وزیر د خارجه سرپرست وزیر خارجه او نور مسؤولین اعلانوي، اما چې په عمل کې په ساحه کې به څومره دا کار عملي کړی شي آیا واقعا طالبان به په دې وتوانېږي که ونتوانېږي؟ په ظاهر کې خو داسې ښکاري چې ډېر علاقه مند دي دي چې د دې مورد کې د هېچا په وطن کې مداخله ونه کړي او خپل آب وطن آباد کړي. اما دا په دومره سادګۍ باندې هم نه دی چې وویل شو اخلاص شو. مطمئنا په دې برخه کې پاکستان چې وایي چې دا یې نیولې هغه یې نیولې ده، یا وزیر د دفاع د پاکستان مدمخ کې هغه اعلان وکړ چې موږ د نړۍ د پاره د ښکلا دا جنایات کړی دي. دوی خپل یو سلسله داسې شیان تولید کړی دي چې دوی په باندې خبر دي، د خپل سیمه تر اوسه دي پیسې او ډالر په باندې اخیستي دي، اوس په باندې پیږي چې په دې سیمه کې لري په جمهوریت په سقوط کې دي. په دې خاطر باندې تمام د مختلف ابعاد لري چې بعضی تن په اعلامیو باندې نه ختمیږي، بعضی سندات شته دي، اما په سیمه کې په دې خاطر باندې چې سیمه کې یو سلسله بهاني شته دي او یو سلسله استخباراتي شته دي، لوبي شته دي، یو سلسله مخالفتونه د امریکې او د چین، د امریکې او د روسانو او آسیایي بیانه باندې تاثیر ورکول، او په هر کې د پاکستان د استابلیشمنت خدمات د ډالرو په مقابل کې. دا تمام راشان دي چې په دې موزیګریګانو کې تأثیر لري. اما یو خبر باندې تاکید کول غواړم، منګه چې وایو د پاکستان منظور مو د پاکستان استابلیشمنت دی، در غیر دغه نه منګه تاریخي ورونه هغه چې شلکاله لاسکاله پنځلسکاله په جهاد دوره کې افغانانو سره خپل ډوډۍ خپل کور مای کې دغه سره اصلا مداخلت او په اصطلاح دښمنی نشته ده، اما دلته منظور د پاکستان استابلیشمنت دی چې خپل برنامه لري. دقیقا هغه چې جناب مختار وویل دروغ وایي، خپل د په اصطلاح بام واوري په دا باندې په دی خو باندې راځي، اما لامل په دوی کې دی، دوی ایجاد کړی دي، دوی تربیه کړی دي، دوی صادر کړی دي، او همدا اوس هم په مختلف بهانو باندې چې په خپل ګټه باندې استعمال کړی شي استعمال یې دا یو ملي څخه مطمئنن د بلوچستان په ضد، د پښتنو په ضد، د یو سلسله ازادي خواهی په ضد باندې دوی هم دغه ځواکونه استعمالوي. دا چې څوک په دې عملیاتو کې واقعا داعش و او څوک هسې د داعش تر بهانې لاندې، دا هغه شیان دي چې هماغسې چې ابتدا کې وویل په انفرادي شکل د استخباراتي معلومات بنیاد باندې باید مستند شي او سیاوي اتهام وارد اول هغه جناب مختار رو هم وویل بدرس نه مطمئنه والله ټول نه کچیرته داسې شواهد ثابت کی چې طالبان په دې کلاس مطمئنه د پاکستان به تنه سو استفاده کوي او هغه تنه سو استفاده کوي دا سو استفاده د پاکستان د استخباراتو او د استابلیشمنت کار
مننه
مستند ده تشکر
مننه سیدی سپ مختار سب د داعش عملیاتو تک وګورو په افغانستان کې په 2023 او 2024 کلونو کې د راپورونو لمخې د داعش پر ضد تر څلور ډیر عملیات شوي دي. په 2025 کال کې دا عملیات که څه هم کم دي او ځینو خوشبینی هم څرګنده کړې بل چې د داعش عملیات په افغانستان کم شي بده خو په دې اونۍ کې چې کوم عملیات په کابل کې وشول بیرته ممکن د اندېښنې سبب شي. تاسو ته څنګه ښکاری چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې آیا غلي شي بده بیا به بیرته را بورسي رشي او کنه دا ډله ورو ورو کمزوري شګه درته ښکاری؟
یاو موضوع باید مونږ او تاسو هیر نکړو چې د گاونډیانو ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژي د افغانستان په حقله تغییر نه ده موندل. یعنی گاونډیان مو نه غواړي چې په افغانستان کې پر خپلو پښو ولاړ داسې یو افغانستان شتون ولري چې هغه د خپلو ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري او د یو افغاني ستراتیژي لمخه د خپل دښمن او دوست لپاره یو تعریف ولري. په دې معنا چې اوس داعش په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې اسلحه لري یا چیرې زبل سپول کیږي یا د طالبانو لخوا ټکول کیږي، مفهوم دا دی چې د ګاونډیانو ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. زمونږ هیله دا دی او نظر متاتی چې طالب د افغانستان یو واقعیت دی او یو افغانی پدیده دی. افغانان پیژنی د شکلات پر ضد جنګېدلی، ځان د تاریخ لري، دلته په هر کله او باندې کې ژوند کړی. طالبانو دریځ د داعش په ضد د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې مشخص او معلوم دی. اول دا دی چې داعش نه افغانی پدیده دی او نه افغانان غواړي چې داعش پر افغانستان باندې حاکم شي او نه د افغانستان اسلامي امارت دا غواړي چې داعش د دل لارې تاجک د افغانستان د جغرافي د لارې تاجکستان او ازبکستان او مسکو لپاره د تهدید دی او نه د غواړي د اروپا لپاره د تهدید دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله موږ وایو چې ستراتیژي تغییر نه ده موندلی، کله چې په افغانستان کې یو چیرې یو ډله پیدا کیږي او هغه د بمونو سره واسلحې سره او د طالبانو استخبارات نیسي، بیا اعتراف کوي چې موږ چیرې ټرینینګ شوي یو سره کمپین شو، چیرې راغلو، چیرې مو بم کېښود، چیرې مو افغان فور وان کړل، یا د یو پولیس رینجر مو په بم والوزول، یو طالب مو وژل، یو کلیوال مو وژل. د دې معنا دا دی چې گاونډیان لا هم د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر نه دا ورکړي. ټول د مخه ضرورت دلته دا دی چې طالب دی د یو ملت په توګه مخامخ د گاونډیانو سره د خبرې وکړي او دا دی وایي چې دغه پدیده کدی د لارې افغانستان تهدیدوي او تاسو د افغانستان نه بلکې د نړۍ امنیت لپاره تهدیدي. یو ځل بیا په تایید سره ویلی شم چې د داعش طرح نه افغانان دي او نه طالبان دي، نه بنسټګرې طالبان دي او نه افغانان دي، بلکې افغانان د داعش د عملیاتو په نتیجه کې قربانیان دي او د افغانستان د ملت دریز، د اوسنی نظام دریز، د خلکو دریز دا دی چې باید نړیوال دي د داعش اصلي مرکز، اصلي طرح او هغه چې سپانسر ورکي، پیسې ورکي، امکانات ورکي، اغه ځای دی ټارګټ کی.
همدغه څوک دی مختار صاحب، همدغه څوک تمویل وستا سو باور
دا نړۍ ته مشخص شوی داعش افغانی پدیده نه دی. داعش په عراق کې او بیا راغی ایران ته، راغی د ایران نه پاکستان ته، راغی او اوس په نور ملکونو کې هم شتون لري. داعش اوس افغانستان ته راغی. دا نړۍ او د نړۍ استخبارات ته معلوم دی چې کوم ملک کې د داعشانو اډه دی. دا اوس ځینې ملکونه غواړي چې افغانستان لپاره تهدید جوړ کړي، دا اوس غواړي په افغانستان کې جګړه تلمن وهي، دا اوس ځینې خلک غواړي د مقاومت په نوم افغانستان له منځه یوسي، ځینې خلک د افغانستان نوم نه مني، دلته نیابتي جګړې ته لار اخلاصوی دی ایران استخبارات بده کې لاس لري. تاسو وګورئ چې ایران دی د جمهوریت په وخت کې په دوه ستراتیژیکو اهدافو کار کول، هم د جمهوریت سره کار کول، هم طالبانو سره مرسته کول. همداسې اوس ایران په افغانستان کې ډېر خطرناک ستراتیژي لري. افغانان نه باید په دې ګلوبل تروریزم کې یا په دغې د قطبونو په کشمکش کې یا په دې سترو جګړو کې دخیل شي. موږ د یو متوازن بې طرف ستراتیژیک نافعلي سیاست په نتیجه کې غواړو افغانستان وژغورو. موږ نه د هیڅ چا لپاره تهدید نه یو. نړۍ ته دا مشخص دی چې داعش چا جوړ کړی، چیرې دی، چیرې اوسیږي، امکانات یې چیرې دی، پیسې یې چیرې دي. افغانان خو شی نه لري. کور یې ورته وران دی، جومات یې ورته وران دی، کلی ورته وران دی، هسپتال یې ورته وران دی. افغانان اوس کولی سو چې یو مرکزي نظام منځته راغلی چې هغه موږ سل انتقاد پې لرو چې طالب باید د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي. خو دا یو فرصت دی چې موږ باید دې لپاره کار وکړو چې طالب اړ کړو او طالب ته د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا ووایي چې تاسو داسې یو نظام منځته راوړئ چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، د دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري. دا موږ هم د طالبانو د نظام نه غواړو. اما که کله د داعش موضوع منځته راځي، نو موږ په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش پر ضد جنګېدلی او د داعش پر ضد جنګېږي. اوس هم داعش په تخار کې دوی ورسره وجنګېد، په کونړ کې ورسره وجنګېد، په لوګر کې ورسره وجنګېد، هغه ورځ د کابل په منځ کې ورسره جنګېدلی. یعنې دا چې تاسو ګورئ هغه نور ملکونه دي چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، هغه دوی ته باید نړۍ تاسو د داعش مرکز تاسو باید د افغانستان په امورو کې مداخله وکړي.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو ته د داعش مرکز کوم ځای ښکاري؟ یعنی تاسو په باور باندې داعش څوک ته ملوي؟
مطمئنا داعش خپل د ابتدا نه هغه سیاسي برنامه درلودلې چې کنفرنسي د تیوري پر بنیاد باندې د یو سلسله معینو اهدافو د پاره منځ راغلی او استخباراتي مراجع او منځ راغلی. او دا په دې معنا نه ده چې تمام هغه څوک چې په داعش کې هغه به د استخباراتو سره لار لري. زما په فکر باندې داعش اوس یو فکر دی. دا فکر په مختلفو داسې نه دی چې کوم یو مشخص واحد سازمان او هغه هر چېرته به ځي و راځي. په دغه فکر او د دغه چتر لاندې مختلف استخباراتی مراکز مختلف هیوادونه د ګټو د منافع او د مصالحو پر بنیاد باندې دلته وهلته دا حرکت نام لاندې یو سلسله تحریکات کې او دا جمله ته خپل دي کې هیڅ شک نه لرم چې د پاکستان استخبارات د خپل اهدافو د تحقق لپاره په ماین او وسایلو باندې خپل په اصطلاح برنامه لرلې دي. په عربي وادو کې هم تر دې راهده پورې او اما هغه سیمه چې په ابتدا کې اشاره وکړه کله چې په سوریا کې ټکول کیږي، روسان یې ټکوي او د روسانو نه د انتقام اخیستلو په اصطلاح په خاطر باندې داسې سازماندهي کیږي چې آسیا میانه او دته د دغه هیوادو لا نه ورسې. دا چې تر کومه هدا پورې موفق و که نه و، زه فکر کوم مخکې د دې نه چې دا یو داسې واحد جسم وسی، تر ډېره هدا پورې د استخباراتي مراجعو لوبې دي چې
د دغه داعش ته نام لاندې نن سبا دلته والته کوي. شکر. مننه سیدی صاحب. مختار صاحب، تاسو مخکې ستراتیژیک عمق ته اشاره وکړه چې افغانستان ته ځینې ګاونډیان په دې سترګه ګوري. تر دې پورې دا خبره خلک پاکستان ته کوي چې پاکستان له افغانستان نه د افغانستان ته په دغه سترګه ګوري. لیکن په ورته وخت کې تاسو مخکې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې، د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه مو خبرې وکړې، او بیا مو دا هم توضیح کړ چې د پاکستان ګټې په دې کې دي چې په افغانستان کې صلح وي، ثبات وي، چې منځنۍ آسیا ته لاره پیدا کړي. که چیرته دغه ټولې خبرې سمې وي، نو ولې باید پاکستان افغانستان ته په دې سترګه وګوري؟
درې موضوع دلته ډیر مهم دی. یو دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک یا عمق د ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده منتظر. که پاکستان غواړي چې په دې خطه کې بنهایست یو ملک پاتې شي، د افغانانو سره د مخامخ د تعامل او د تفاهم ژبه وکاروي، د دې استخباراتي نیابتي جګړې د لاس واخلي. ځکه په استخباراتي او نیابتي جګړه کې دلته یو ملت پروت دی، زره کلن تاریخ لري، روسانو، امریکایانو او ایرانیانو او انګلیسانو اونوشو توانیدل چې دا ملک تجزیه کړي، او دا ملک دلته یو ستر تاریخ لري. دلته امپراتورونه پاتې شوي، دلته نظامونه پاتې شوي، دلته یو ژوندی ملت شتون لري. زموږ دشمنان غوښتل چې افغانستان تجزیه شي، اما د افغانستان ملت ونه غوښتل. دا یو موضوع. دویم دا دی چې د پاکستان د افغانستان د افغانستان د بهرنی سیاست په حقله ډیر خصمانه دریځ لري. افغانستان یو آزاد ملک دی، حق لري چې د هندوستان سره د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، او دا نشي کېدلی چې موږ یو آزاد او خپلواک ملک واوسیږو او هر څه چې پاکستان وایي هماغه ورسره وکړو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان له طریقه دی، د واخان له طریقه دی، تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان روسیا سره د واصل سي، زمونږ ملي ګټه او ملي منافع دا وي چې مونږ باید د هندوستان سره له طریقه د پاکستان له طریقه واصل شو. یعنی دا خو نشي کېدلی چې پاکستان زما له طریقه باید د روسانو سره واصل شي، خو زه باید د اجازه ونه لرم چې د هندوستان سره واصل شم. د پاکستان غوښتنې بے اساس دي. دریم موضوع دلته دا دی چې د ډیورنډ موضوع دی. ډیورنډ افغانان هیڅ یو افغان نه مری. که تاسو د افغانستان یو عادي فرد ته هم لاړ سئ، هغه دغه کرښه نه مری. د فرضي کرښه جنایت بوري، ظلم بوري، خیانت بوري. لیکن موږ په اوسنۍ شرایطو کې د پاکستان سره د تعامل خبرې کوو. د تعامل خبره دا دی چې ته به ما ته پردی اجنډا، د پردی استخباراتي جګړې، نیابتي جګړې، داعش او غیره هر ډله چیز ته باید ما ته زما جغرافیې ته ونه لیکي. دا زموږ د پاکستان نه غوښتنه دا دی که نن پاکستان لپاره ملي امنیت لپاره ګواښ دی، خپله پاکستان دا ګروپونه او دا ډلې جوړ کړي. دا خپله پاکستان جوړ کړل او خپله پاکستان او وزیر دفاع ابل ورځ اعتراف وکړي چې په 15 کالو کې موږ د افغانستان په امورو کې مداخلت کول، موږ دوی بنسټګر وو، موږ طراح وو او موږ غوښتل هر څه د افغانستان سره مو دغه دا هر څه کړي او دا په نړیوال میډیا کې ویلي. مګر اوس هم زموږ دریځ یو ځل بیا وایم چې که پاکستان یا نور ملک ایران دا غواړي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د بل چا له آدرسه شروع کړي، که هغه داعش وي، که هغه یو داسې دروغجن یو مقاومت چې د افغانستان میلیونونه ډالر تکته ولي، هغه دوی ته پیسې ورکړي، چېرته یو جومات والوزي، چېرته یو ښار کې او بم کېږي، چېرته یو سپین ږیری ووژني، نو موږ په ده مطمئن یو چې افغانستان جغرافیه به پس له دننه د نیابتي جګړو مرکز نه وي. خو دا په دې صورت کې کېږي چې طالب او د ملت په منځ کې د فاصله نه وي. طالب باید یو قانون اساسي له مخه دی خپل امیر او زعیم وټاکي. طالب دی باید د افغانستان ملي باورونو او ملي ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. طالب دی باید د پوهنتون او د ښوونځي دروازې د افغانستان د نجونو په مقابل کې خلاص کړي. طالب باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو ملي تعریف ولري، او طالب دی باید د افغانستان سیاست ناپه الی او متوازن د خود و قوتونو او د قدرتونو په منځ کې کړي. همدا اوس که روسان موږ سره ډېر نږدې شوي او چینایان موږ سره نږدې شوي او موږ د غرب سره فاصله لرو، دا زموږ په ګټه نه دی. که تاسو د چینایانو د روسانو د ټول عمر اقتصادي پروژې یا اقتصاد پیسې چې افغانستان ته ورکړي، د امریکا د یو میاشتې پیسو سره نه برابرېږي. او په دغه عصر کې د افغانستان د جغرافیا، یعنی جیوپولیتیک یا جیو ستراتیژیک جغرافیا تقاضا او ډیمانډ دا دی چې موږ د یو ناپه الی سیاست په نتیجه کې غواړو د غرب سره ښه تعلق ولرو، او دغه تعلق د طالبانو لپاره مفید او مؤثر دی. طالبانو نه غوښتنه کوو چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. طالبانو غوښتنه دا کوو چې ستره لویه جرګه ستاسو د مشروعیت لپاره مفید او مؤثر دی، ستاسو د نظام لپاره مفید او مؤثر دی. تاسو خپل دښمنانو ته په خپله دلایل مه ورکوئ چې په نړیوال سټیج کې تاسو ورځ په ورځ انزوا ته لاړ شئ، افغانستان تاسو سره منزوي شي، د افغانستان کدرونه د افغانستان نه وتښتي. داسې یو روایت منځته راوړئ چې د هغه روایت په نتیجه کې هر افغان احساس د مالکیت په خپل جغرافیه کې او خپل مځکه کې وکړي. آخري خبر دا دی چې موږ د ګاونډیانو نه په صراحت او جرأت دا وایو، که چیرې زموږ د کور ورانولو، زموږ د جومات د ورانولو، زموږ د ښارونو د سوځولو لړۍ ته دوی د پای ټکی کې نشدي قطعا دوی به هم آباد پاتې نشي.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب تاسو مخکې وویل چې د داعش په تمویل کې دا تور مو پوری کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم لاس لري. د پاکستان د استخباراتي ادارو ګټي بچوي ځکه چې په بلوچستان کې نارامۍ دي، خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی فعال ده، په سند هم نن سبا ځینې غوښتنې لري، خصوصا د اوبو په برخه کې له پنجاب سره مشکل لري، په ګلګت کې مظاهرې دي او په کشمیر کې هم مظاهرې دي او هلته هم ځینې خلک ترې تم شوي دي. په داسې شرایطو کې پاکستان ولې باید دا کار وکړي؟
مطمئنن ساده جواب د پیسو لپاره، د جنرالانو د جګونو ډکولو لپاره. او تفصیل زه اجازه راکړه یو څو نقطو نور ته اشاره وکم. او هغه دا چې یو ایدیال دی چې څه ښه دی او څه خراب، او یو هغه حالت دی چې څه ممکن دی او څه ممکن نه. کچیرته پاکستان په دې باندې پیږي چې په پردی ملک آباد شوی دی، کچیرته پاکستان په دې باندې پیږي چې باثبات افغانستان د پاکستان د لپاره مناسب نه دی، بازار دا نه دی، په اصطلاح نه دی. که په دې باندې پیږي چې په افغانستان کې ملي په خو ولر حاکمیت جوړ شي، د پاکستان ډیر تجارتونه به ودرېږي، نو دا عذر زاری کول چې پاکستان دې دا نه کوي هغه نه کوي، دا په عذر زاری نه کوي. دوم دا چې طالبان په څه شي باندې څلور کاله باور درلود او یا لري، د تعلیم په مورد کې څه باور لري او څه مفتی درلود، د مشروعیت په مورد کې بنیادی خبره دا ده چې په هغه شي چې طالب مفتی باور لري او په څلور کالو کې عملي کړی ده، شپږ کم سم په پوری مکتب ترلاسه ده یا په دې باندې باور لري، دا د پدې مبارکي د طالب نه غوښتل چې ته د مفتی خلاف وکړې ګناګارې. زما سپارش دا ده چې په هغه څه چې تاسو باور لرئ په تاسو دې مبارک، خو تاسو څوک اسئ چې زما په دې عملي کوي؟ دا هغه بنیادی سوال دی چې طالب جواب نه لري. دا چې لوی جرګه او یا یو سلسله نور مسائل او د هغه په نتیجه کې فرمایشي شان من سره شي، دا زمونږ د مشکل حل نه دی. دلته په نړیواله کچه او د افغانانو په سطح د رهبر جوړولو په بنیاد باندې متمرکز دي. دلته یو د افراد د مقاومت تر نامه لاندې وایي چې موږ د همغه عیسی سره چې د تاریخي لحاظ د افغانستان دښمن دی رابطه لرو او یو سلسله شیونه متبادله کړي. دلته سپین سترګي تر دې حده پورې رسېدلې ده چې د باګرام اده که غواړی نورشی زمنګ نه وایي چې دا زمنګ د قومي ساحه ده. دلته داسې مسائل روان دي چې ډیر ځلې سړی حیرانیږي چې دا خلک له صرف الفبا د سیاست خبر دي او کنه دي. زه په دې باندې تاکید کول غواړم چې د داعش فکر هغه وخت لمنځه تلی چې موږ د بی عدالتۍ یو سلسله لاملونه د منځه یوسو. خبر د تاسو اصلي سوال چې د پاکستان څه ګټه ده، د بے ثبات افغانستان د لپاره د پاکستان ګټه ده، د پښتنو د حرکتونو د ماتولو د لپاره د یو سلسله افراطی حرکتونو راوستل او د هغه په نتیجه کې د پښتانه د بلوچستان په باندې ټکول د پاکستان غوښتنه ده او د تنظیمي هغه افراطی طالبان د پاکستان چې ګویا طالبانو ته دا سروهه ورکړ شو چې راځي د منګ سره کې نه وای، او د هغه په نتیجه کې پاکستان سند راټولو چې دغه د خطاس سره ناس دي، نو تاسو د افراطینو سره هستی. دا هغه سیاسي سادهګیګانې دي چې په افغانستان کې وشو او موږ په هغه وخت ورته متوجه کول شو ته متوجه نشو. دی کې د دې دا غټه ده چې دې په دغه لوبو کې دغه 200,000 عسكر چې لري د نړۍ د تهدید لپاره وایي کدا مو نکړه، دا به د نړۍ تهدید لپاره د افراطیت تهدید لپاره، او دا به دغه په نتیجه کې به تاسو مشکلات زیات دي. راشي مونږ ته ډالر راکړي، دا ایم ایف نه ورته پیسې ورته ورکړي، د بل ځای نه ورته پیسې ورکړي، تر څو دوی خپل جیبونه ډکې، دوی د وطن سره، دوی د خاورې سره، دوی د پاکستان سره، دوی د اسلام سره لسره کوم علاقه مندي نه لري.
په دې باندې علاقه مندي دي چې هغه شل پیسې د پر قرارداد کې څنګه واخلي او پیسې څنګه تل په دې لوبو کې هغه د عربي هوادونو په اسلام مجاهدین چې دا په نتیجه کې مثلا د سعودي نه یا د باز نور ځایونو نه په افغانستان کې مصروف کړی شو دا هغه په نتیجه کې د هغه حکومتونو د پاره یو سلسله آرامي تر منتر د خپل پخپل ذات کې هغه لوبي دي چې سره کله کله ورته ایران شي چې دا څه کثافت دی په دې لوبو کې په دې خاطر باندې د پاکستان د جنرالانو د جبونو د ډکولو لپاره دا د جنایات او ادامه او دا مختلف لوبي په مختلفو مرحلو کې مختلف رنگ ورته ورکول چې سره په بازوي په اسلام منګه عقل نه رسیږي
ورته
اندل روان دي او دا هغه په نتیجه کې د افغانستان بیگونه خلک قربان کیږي
مانه ده سیدی صاحب د دې له خطر چې دا د بحث روسي او شیبو تر رسیدلی او دا بحث راغون کو مختار صاحب ستاسو په باور که څه هم په دې بحث کې ځینې اشاره ورته وشوي بیا هم دا داعش آیا لوی تهدید دی افغانستان لپاره او کنه دومره لوی هم نه ده چې لکه څومره چې باسونه پیروان وي ځکه چې زه تر دې پورې دا خبره کوم وبخشه مثلا هغه د سیګار پر راپور کې اشاره چې ورته شوی وای دی 2000 او 3500 ترمنس افراد په افغانستان کې لري مهرباني
زه په دې سیګار په خبرو مې ذات باور زکه نه کیږي چې سیګار ځانته هم استراتیژیک اهداف لري خو زموږ نظر دا دی چې داعش د سیمې لپاره یو تهدید دی خو د داعش مرکز افغانستان نه دی او د داعش فکر افغانی فکر نه دی او داعش د افغانستان د جغرافي سره د افغانستان د فرهنګ سره د افغانستان د کلتور سره د افغانستان د ایمان او عقیدې او دین او تاریخ سره هیڅ تړاو نه لري
مختار صاحب وبخښه مختار صاحب بله او واخ تاسو خبره قاته کوم کچرته داعش د سیمه لپاره تهدید وي نو بیا فکر نه کوي چې ځپل هم ممکنه دي ځکه چې د سیمه ټول هوادونه باید لاسورته یو کی
او کسیمه افغانستان من هیڅ یو خپلواک ملک ومني د طالبان سره د تعامل او تفاهم لار غوړه کړی سیمه د افغانستان سره خصوصا گاونډیان د افغانستان سره دوه مخې سیاست او پالیسی پریک دي د افغانستان د منافع او د پدرنو سترګو ګوري مونږ هم د سیمه منافع او د پدرنو سترګو ګوري ته مطمئن یم چې د داعش ځپل به ډیر آسان وي اما فکر نه کوم چې سیمه خصوصا زمونږ غونډیان دا وغوړي چې باید داعش وځپل شي دوی د دې لپاره چې په نړیوال سټیجونو کې پیسې پیدا کړي د افراطیت په نوم پیسې واخلي یو خاطر نړۍ ته دا وایي چې مونږ د افراطیت او د داعش مقابل کې مونږ قربانيان یو مونږ باید په ملیونونو ډالر راکې چې مونږ څه کول داعش وټاکو او لبلې خوا نه دغه داعش نه په شکل دی افزار دی افغانستان په جغرافیه کې کار وکړي چې دا د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت
بیا مختار صاحب بیا په دغه شرایطو کې خدا خطر هم ډیر ورس پورس ممکن زیات شي چې همدغه داعش بیا برته دوی ته ستونزې پیدا کړي
قطعا هم داسې دی او انداسې وو کچيري نړۍ دته متوجي و نه وسیږي مونږ دل بیا نړۍ ته ځخ کو چې داعش سره او د داعش د ځپلو سره باید د هغو مؤثرو ملکونو سره کار وکړي چې هغه دوی د داعش په ځپلو کې ښه تجربه لري طالبان وو شو توانېدل چې تقریبا په ډیرو ځایونو کې داعش مهار کی او لمنځه ویسي او په ځینو ځایونو کې که داعش لمنځه نه دی په د معنا لري چې داعش یو بکاپ لري یو مرکز لري یو ځای لري هغه نه تمویلیږي اجازه راکړئ د یو خبره مونږ په صراحت او جرأت دلته باید وویل شي که مونږ د لویې جرګې خبرې کوو لویه جرګه د افغانستان په تاریخ کې یو اصل پاتې شو او د طالبانو د مشروعیت لپاره یو څېړی یا یو سټیپ لپاره مفید واقع کېدل شي کمو غواړو په افغانستان کې اوسن انتخابات غواړو دغه انتخابات په صورت کې تاسو وګورئ چې آیا افغانستان د اوسنۍ شرایطو کې انتخاباتو لپاره آماده دي خو په هر حال افغانان باید یو ملي بین الافغاني ډایلاګ او گفتگو او تفاهم او تعامل ته ضرورت لري تر هغه وخت پرې چې افغانان په خپل یو بل ونه مني تر هغه وخت پرې چې افغانان مالک او صاحب او طرح دی یو افغاني ستراتیژي و نو وسیږي د پردیو د ستراتیژیکو برخه اوسي کې افغانستان به نور هم وران شي. په دغه لحاظ غوښتنه مو دا ده چې موږ باید قطعی پر داسې کار موضوع باندې کار وکړو چې د افغانستان اسلامي امارت ته قناعت ورکړو چې ستره لویه جرګه دی راوغواړي، قانون اساسي دې منځته راوړي، د نړۍ سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاصه کړي، او د نړۍ سره د تعامل او تفاهم ژبه دا دی چې افغانستان د یو نافع الی ستراتیژیک متوازن سیاست په نتیجه کې د غرب او د روس په منځ کې باید چا په مقابل کې واقع نه سي. یعنې د تقابل سیاست د افغانستان لپاره په دې حساسو شرایطو کې مفید